یواله ورسلمانس محب الله زغم وای
د دې پزای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غواره بداوی چې د اصلي مبدا ژبنه مخامخ ژباړل شي.
د انور وفا سمندر نظر مهمه خسته
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وی نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
طب ته چې څومره کتابونه راجباړ شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خبرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نورانی سره شخیدل یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خبرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کلتره دو توپانونو لمن تلاسور دوی.
ده حقوق و ده تاریخ پاره می ده پوهان نصر الله ستانگزی نظر خیسته چه پده پرخه که پروسیو که دیر کار کرده.
اله سیاسی تاریخ سره دیر نزده اریکی لری اما تفاوت داده چه سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د شپړې نړیواله ورځ د سپتمبر 3 په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د شپړې د نړیواله ورځ په نوم ونمول شو. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې لاري د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي چې دا اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. لتیرو دریدوش کلونو رهیسی دشبار نریوال ورس په نړی کې منځل کیشي. دال منځنه لشبارون کو سره دام راست کوي چې خپل لاسراوړنو ته ځیر شي او نو یوشبارون کو ته د مسلکی ودی او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمينه مساعده وي. دشبار د نریوال ورس د منځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړی کې کوچنی شبي خوندې شي او د منځتلو مخېونی ول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له ویژې بلې ته د الفاظو اړول نه دي. ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري ځکه چې تخلیقي اثر له ویژې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي د هغې بلې ژبې کلتور تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له ویژې بلې ته د تخلیقي اثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقی اثر لوی ژبی بلی ته وژباړل شي د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلی ژبې ویناوال آشنا کیشي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثر وژباړې یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي اثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له سبک سره هم آشنا کیږو. هر څه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخی تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړې. خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي؟ افغان لیکوال وفا سمندر
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وی نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر آثار او کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې، طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بیلابیلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو آثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا دی چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کیږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کیږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه چې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې، موږ په دې برخه کې، هر برخه کې لرو، باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو دری تر اجبړل شوی، خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي احمد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټ په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکری ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډیرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر، او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څنګه غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه په کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې په شی ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا د دې په لور بیخي خوارې دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتینی ته ژباړلې مړ شوی دی. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نشتې زر کال وروسته ایټالیایی لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثار ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یو لفظ بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفي ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. لننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلی د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رشتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل دي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجباره راکې بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېره عادي ده. مقصد دا جوړښت چې دی په اصطلاح داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مو ضرورت نه دی پیدا سوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکړو ورته یا دا پروسه مخ ته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او پخوا کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مل شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخ ته.
ایا داس وخت راغلی چې اجبار ستونزمن سی او ماشيني سیستم په سمه توګه نس اجبارلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داس مشکلې هیڅ وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچېر انټرنیټ زی په جمله نجبړل په اصطلاح تجبړه جمع کوي، خو دای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ زی په دی. نو دای دغه جمله ته دوه مریم راوړي او دریم مریم راوړي، او بل د دې جبړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې دای دغه یو جمله ته درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح دای بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټول ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه کچېری په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوی، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې د تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو کچېری دغه ترجمه یې سمه نه وي سوی، بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه شته مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په ملیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسی په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې سي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا کچېرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله کچېرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره دا چې مثلا کچېرې د جمله تا ته درکړې، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې شپ فرای اطمینانی شوی برته بیا ورته جمع کړي. نو زما به نظر سره دا شی اونده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کوم پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندی، چې انسایکلوپیډیا هم دغه څنګه کو ترسو خلک ارسو غواړي ځنی هغه پغه کې موجود دی، هغه مثلا دی پغه کې و مومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخی د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
وو د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي، ځکه چې یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودرېږي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان حالته په ځان سره ودرېږي، ځکه دوی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې غواړي هغه ولیکي ورته وایي، هغه ژباړه خپله په ژغ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، کم شی ورته راواست یا کم د ژغ کلیپ ورته راواست یا غد ته ترجمه کیږي نو ای په منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوسته نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دی
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبه په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي ځکه دا کسان چې یو فقط پټول ورځ کې یا پټول مثلا شواروز کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي نو ډیر علمي خلک ستا ډیر داسې کسان ستا چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي ډیر ښه معلومات لري نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي هدا کل په شواروز کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي دا ساجی راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د حق سرچ باړه سخت کیشي چې څوک ورسره آشنا نه وي مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو درنځونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي او چې باندې پونه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي د داسنی ادبیاتو د شپړې لپاره کرکټون کې یو لړ سپارښتنه لري دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي د لیکوال پاره چیرنه وکړي ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي داستان هنر دی د هنري اثر په شپړه کې ژباړونکو د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره چې پرې ورسيات کړي او ستري کم کړي د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه شپاړي نو ورته ویلې شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده هغه داستاني آثار چې په اصلي شبکې ژوري کلتوري ریشې لري ممکن وښ پړل شي خو د شپاړي لپاره مناسب نه وي نو غوړه ده چې داسې آثار شپاړي ته انتخاب شي چې مناسب وي د داستاني ادبیاتو د شپاړي لپاره د نورو شپاړو په څیر تر هر څه مخکې دا پښتنه مهمه ده چې ژباړون کې لزانه وکړي ولې دا ژباړم او دا پښتنه هم شای مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی د خدوی پښتنه باید ژباړون کې د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي لوي خبرتیا ورسته شعر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم د پروین ملال یو شعر له دوی څخه وروچ په آزادي رادیو مجلې لوراولې دی
کاشکی می درته ویلای سوی چې خپل ځان ته وزرونه ګندم د وړانګو چاپک آس می پیرلی د وریشم او زمي ورته جوړ کړ د ځنګل څخه می د نشتر د سیوري لرګي راغل ځان تر باب جوړوم لږ صبر وکړه داسې وسندره به وایم چې د مځکې تر اسمانه د بوټي چالو نه پکښ کې سره ونیسي کاشکی می درته ویلای سوی چې ستا د لاسونو نرم جات د وژمو په قدمونو زموږ کور ته را ننوت زما د زړه ترنګینې کړکۍ را تېر شو نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي کاشکې مې درته ویلای سوی زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چپوس بین باهوگان اخری اونجونی دا گوتو پا قلمونو د ورغو پر پانو ترانی کی وشمه په غیش کې اخلي څه وخت وروسته به پر دشتونو د خپلواکۍ ژغ راشین سي. کاشکې مې درته ویلی سوی ما خپل ډار او بیره سیند ته وغورځول. توپانې څپې مې پښور ته راولوېدې، لمسه کړې، ښکلې کړې او دواړه مړوندونه یې باندې راتاو کړه. د الماسي څاڅکو مین ځنځیرونه یې پر دواړو پښو راوتړل. اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري. که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم، زه به وړانګې وکرم، ته د سخاوت باران فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي، زه او ته به دواړه ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلی سوی زموږ د ښار دیوالونه ټول ویښ او دروازې دروازې سوې. د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې، زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې. هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوی چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوري خپور و. شپې دې د ځوانۍ شراب څښلی، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې. په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوزولم، سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکل دي. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور ل دوه نیمو تر دریو سو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لوی سره پوهان ستنگزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق په څه کې دی.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حقله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي، ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په هغه اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي، خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو د هغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کېږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ولې رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تحقیق شوې ده او څنګه تر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده، د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته لیدنه چې واقع واقعي سي بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې، د هغه سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصر و حقوق و مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسي وي، اما د امین شیرین خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصر قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته، هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ، د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنا چې یو مسله چې ګونګه وي د مسلې تاریخ ته یې ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، یقینی ډول د حقوق تاریخ هم لرو اما متاسفانه ته کار نه لسم.
زما مطلب له منابع او امده او چکله یو شی ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه ویل کنه وکی، یعنی اصلي هدف می داو. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو. د حقوق په تاریخ کې دا ممکن نه ده؟
زه بګم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوا نه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی دته په صد واقع کېږي، باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشلو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
په هنستانګ زه د مکافاتو نه مجازاتو په استناد که چیرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي، د احمد شاه بابا له وخت را وروسته فکر نه کوي چې د مکافات او مجازات تر ډیره وخت په افغانستان کې یو ډول نو.
دقیقا اکثرا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې دا ټیټی کړي. نوماله په حقوقي او اصل د څه د جزاء او شدت جرایم نه کموي، بلکې باید محیط انساني سی او روش د انساني محیط د جوړول مسله د امتیاز ورکول او مکافات مسله ده په د شرط د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو د قیاس څنګه کوي؟ مثلا
منظور می داده چه ده یا فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه که ده سی تحقیق سرعی و بوری. فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راغلی و سری عواز مجازات، اما پا این زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت به ارتباط مکافات ورگری، پا حال که چه پا قانون که نسته او که چه رقی سری ده کار نوی کرین و حتمی با پادشاه دید پا قانون لمک اگه مجازات کرین. دغه شکل باندې دغه فرضی باندې مګر تیز او انتی تیز او سنتیز مثلا مطرح کیږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو په تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهانستان څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فیکشن کې سو پاپولار مشهور دی، د تاریخ په اړه د نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضی لري نه مستقبل. لحمدی سره د دې اونۍ آزادی راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما. دی وېد کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما. سبې دی دنا وې دی دنا ور نظم، سبې دی دنا وې دی دنا ور نظم. وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما. وخت په کومه لاره درد را واستما واستما وخت په کمال ار دې را واستما وخت په کما کما کمال ار دې را واستما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریک دم وطن پختہ سپارما ل مجبورین د پریک دم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبې دیدنا به دیدنا ورنزم سبې دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما
وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا.